د ماخام شپږ بجې دی د ازادي راډیو د نن ورځې د دوو ماخامنیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې له ایران سره یو ځای به په سرحدي سیمو کې د نشه یي موادو د قاچاقړونکو او د مخدره موادو پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړي. د مصر د وروستیو او تحولاتو په اړه هم درته په روانه خبري مجله کې وروستي او تازه معلومات لرو، خو په سر کې له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر په هند کې د افغانستان د چاپیریال ستونزې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. افغانستان د ایران سره په سرحدي سیمو کې ګډ پوځي تمرینات پیلوي. د مصر په مرکز کې د پوځ د هڅو سربیره د حکومت د ملاتړیو او اپوزیسیون ډلو ترمنځ شخړې رامنځته شوې دي، او په یمن کې د حکومت مخالفه ډلو مظاهرې سوله ییز نن پای ته ورسېدې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د چهارشنبه په ورځ په رسمي سفر هند ته ورسید، نن به د هند له سر اعظم منموهن سنگ سره وګوري. حامد کرزی نن په ډیلی کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په یو کانفرنس کې برخه واخیسته او هلته وویل جګړې او د هوا ککړتیا پر افغانستان خپل اغېز شیندلی دی. تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر د ناټو په مشرۍ ځواکونه تورن کړل چې د غزنی په ولایت کې 4000 ونې وهلې دي. ټاکل شوی ده چې له ایران سره افغان ځواکونه ګډ پوځي عملیات پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د نشه یي موادو پر ضد مرستیال وزیر باز محمد احمدی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا عملیات به د هرات او نیمروز ولایتونو په سرحدونو کې ترسره شي.
با کنفرانس های مختلفی که ما در سطح بین المللی بخصوص در کشورهای منطقه داشتیم،
بیلابیل نړیوال کنفرانسونه په ځانګړي ډول په سیمه کې موچی له ګاونډیو هیوادونو سره درلودل. موږ غوښتل چې ګډ عملیات ترسره او په دې لړ کې معلومات سره تبادله کړو. له نیکمرغه په نږدې راتلونکي کې به موږ د ایران سره په ګډه همکاري په هرات او نیمروز کې ګډ عملیات ترسره کړو چې کېدای شي د مخدره توکو په مبارزه کې ښې لاسته راوړنې ولرو.
له ایران سره د مخدر موادو پر ضد د ګډو عملیاتو وخت نه دی معلوم شوی، خو افغان چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به دا عملیات پیل شي. تهران مخکې له افغان حکومت غوښتي وو چې د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د په سیمه ییزه کچه همکاري وشي. ورته غوښتنه اسلام آباد او ماسکو کړې ده او افغان چارواکو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه ورکړې ده. په کندوز کې د پولیسو په وینا یوې چاودنې یو پلار او د هغه دوه زامن وژلي دي. پولیس وایي چې دا کسان هغه مهال ووژل شول چې د سورلۍ موټر د ګورتیپې په سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین وخوت. د کندوز د امنیت عامر سمونمل عبدالرحمن اقتاش ازادي راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل. پولیس وایي چې د ګورتی پی چاودنه طالبانو کړې او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مصر د ولسمشر حسنی مبارک ناتړیو او مخالفانو نن په قاهره کې پر یو بل کاڼي وویشتل. دا کار سربیره پر دې وشو چې پوځ د دواړو لوریو ترمنځ د شخړو د مخنیوي هڅې وکړي. مظاهره کوونکو د ولسمشر ملاتړي تورن کړي دي چې د شپې ډزې کولې. دوی هم دا رستور پوري کوي چې پولیسو هم په شخصي جامو کې ډزې کړي دي. له پرون راهیسې د شخړو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. دا شخړې تر دې مخکې 9 ورځې سوله ییزې وې. د مصر صدراعظم احمد شفیق نن د رامنځته شویو شخړو له امله بخښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې له مسؤولو کسانو به تحقیق وشي.
أعد وأؤكد أن الموضوع ده لن يمر مرار الكرام. مين اللي دخلوا هنا ومين
زرجمنا كوم أو برديتينغار كوم تدا سيكارونز دبا سرسري ونكتل شي توب دا تحرير ميدان تداخل شي بي أو چا دا پلان کرده ده أو كچر تلايو پلان سر دا كار نوي شوي نو چا دي سيمي تا دا دوي لارشو نكرده ده. احمد شفیق د اپوزیسیون مشانو ته بلنه ورکړه چې خبرو ته ورسره کښینی. خو د اپوزیسیون عمده مشر محمد البرادعی او اخوان المسلمین ډلې دا وړاندیز رد کړ او ویې ویل چې حسنی مبارک باید له کاره ګوښه سي. مبارک ویلی دی چې په سپتمبر کې به هغه وخت کار پرېږدي چې د ریاست دوره یې بشپړه شي. اروپایي ټولنې هم د امریکا دریځ خپل کړی او نن یې اعلان وکړ چې په مصر کې باید په سوله واک انتقال شي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس د اروپایي ټولنې تر اعلان مخکې د شخړو غندنه وکړه او د واک د فوري انتقال غوښتنه یې وکړه.
The time for a transition has come, and that time is now.
د انتقال وخت راغی او هغه وخت دغه اوس دی. د مصر خلق واړي چې بدلون وبیني. موږ پوهیږو چې د قدرت په انتقال کې باید اپوزیسیون وي او هغه ګوندونه برخه پکې ولري چې په دې بهیر کې شته څو شفاف او آزادو انتخاباتو ته لاره هواره شي. د مصر د اپوزیسیون مشر محمد البرادعی له پوزه غوښتي دي چې د شخړو د مخنیوي لپاره راوړاندې شي. بل لور ته د اروپا د اقتصادي همکاري سازمان یا او ای سی ډی په مصر کې له 15 ورځو راپه دې خو د انټرنیټ د بندېدو له امله اوښته زیان 90 میلیونه ډالر اټکلوي. د اروپا د اقتصادي همکاري د سازمان په وینا د مصر د کورنیو محصولاتو له 3 تر 4% د انټرنیټ له لارې محاسبه کیږي. د او ای سی ډی ویاند نن خبرداري ورکړ چې د اوږدې مودې په مخه به د انټرنیټ بندېدل مشکلات ډېر کړي ځکه چې د بهرنیو کمپنیو ستونزې به ورسره پراخې شي. د یمن په مرکز صنعا کې په زرګونو کسان د حکومت پر ضد مظاهرې کوي. نږدې همدومره کسان د ولسمشر علي عبدالله صالح په ملاتړ راغونډ شوي دي. مظاهره کوونکي د علي عبدالله صالح د 30 کلنې واکمنۍ د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. دا غوښتنه مظاهره کوونکي سربیره پر دې کوي چې ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې په 2014 کال کې به د ریاست د روانې دورې له بشپړېدو وروسته له واکه لرې شي او قدرت په خپل زوی ته هم ونه سپاري. د حکومت ضد مظاهره کوونکو شمېر 2000 ته رسېده او د دوی او د حکومت د ملاتړو مظاهرې پرته له شخړو پای ته ورسېدې. یمن خوار هیواد دی. په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو له ستونزو سره مخامخ دی او په شمال کې شیاو بغاوت کړی دی. د القاعده شبکې حضور هم په دې هیواد کې په پراخېدو دی. یو تحقیقاتي مهم مرکز وایي ایران شاید تر یو کال په لږه موده کې یا په 2 کلونو کې اتومي وسله جوړه کړي. په لندن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز نن په یوه راپور کې وویل له نښو نشانو داسې ښکاري چې ایران د اتومي وسلو د جوړېدو قابلیت پیدا کوي. البته که د دغه هیواد مشران وغواړي چې اتومي وسلې جوړې کړي. د ستراتیژیکو څیړنو مرکز په خپل راپور کې څرګندوي چې هغه 4000 سنترفیوزونه چې د نتنس په اتومي بټۍ کې شته که چېرته سم کار وکړي او د وسلو لپاره کار ترې واخیستل شي نو 19 میاشتې وخت پکار دی چې د یوه اتومي بم لپاره یورانیم غني کړي. د ترکیې په مرکز انقره کې نن په یوې فابریکې کې چاودنه وشوه. داسې ګمان کېږي چې دا چاودنه به د ګازو له امله رامنځته شوې وي. چارواکي وایي چې دې پیښې لږ تر لږه 3 تنه وژلي او نږدې 10 نورې ټپیان کړي دي. د روسیې یوه جګپوړي امنیتي مسؤول وویل چې یو شمېر کسان د ماسکو د دومو دی دوف په هوایي ډګر کې د ځان مرګې برید په تور نیول شوي دي. په دغه هوایي ډګر کې د جنوري په 24 چاودنه وشوه. د روسیې د فدرالي امنیتي څانګې مشر الکساندر بورتینکوف نن وویل نیول شوي کسان د هغو کسانو په اړه چې دا برید یې کړی دی معلومات لري او همداراز د چاودنې له لوژستیکي موادو هم خبر دي. د دومې دی دوف په هوایي ډګر کې چاودنې 6 کسان وژلي او شاوخوا 140 نورې ټپیان کړي وو. له څېړنو څرګنده شوې ده چې برید کوونکی د شمالي قفقاز 40 کلن ځوان وو. دا د دې سات خبرونه.
د ماخم شپږ بجې او 8 دقیقې دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نشي موادو پر ضد د مبارزې وزارت غواړي چې له ایران سره یو ځای په هرات او نیمروز کې په سرحدي سیمو کې د مخدره موادو پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړي. دغه راز پروانه خبری مجله کې اوري چې ملي امنیت له خلکو غواړي په خاص توګه د کابل له خاریانو چې په جمعتونو کې د مشکوکو کسانو څارنه وکړي او هغوی پرېنږدي چې جمعتونو ته داخل شي. په روانه خبری مجله کې دغه سروې په اړه اوري چې د اکثر موسسې لخوا ترسره شوی او پکې ویل کیږي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر پولیسو د خلکو باور مخ په زیاتېدو دی. د فراه د وروستیو امنیتي پیښو حال درکو. دغه راز دا هم اوري چې د خوست د امنیت قومندان وایي تیر کال په دې ولایت کې په پوځي عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي خلک وشل شوي دي. او د خبری مجلې وروستی مطلب بیا درته په مصر کې د وروستیو او روانو مظاهرو او تاوتریخوالي په اړه ده. تاسو د ازادي راډیو مخمنی خبری مجله اورئ. د نشه موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي غواړي چې په دې برخه کې له ایران سره ګډ عملیات ترسره کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا عملیات به د هرات او نیمروز ولایتونو په سرحدي سیمو کې ترسره شي. مخفي عزیزي په رپورت لري.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه یي توکو په خلاف په روانه مبارزه کې د سیمه ایزې همکارۍ په لړ کې غواړي په نږدې راتلونکي کې له ایران سره ګډ عملیات ترسره کړي. د دغه وزارت د نشئی توکو په خلاف د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د پنځمې پرز په یو خبری غونډه کې وویل چې له ایران سره دا ګډ عملیات به د نیمروز او هرات په سرحدي سیمو کې ترسره شي. د ښاغلي احمدی په وینا نشئی توکي یوه سیمه ایزه او نړیواله ستونزه ده او په کار ده چې په وړاندې یې په سیمه ایزه او نړیواله کچه مبارزه وشي. ښاغلی احمدی وایي
هغه بیلابیل نړیوال کنفرانسونه په ځانګړي ډول په سیمه کې مو چې له ګاونډیو هیوادونو سره درلودل، ومو غوښتل چې ګډ عملیات ترسره او په دې لړ کې معلومات سره تبادله کړو. له نیکه مرغه په نږدې راتلونکي کې به موږ د ایران سره په ګډه همکاري په هرات او نیمروز کې ګډ عملیات ترسره کړو چې کیدای شي د مخدره توکو په مبارزه کې ښې لاسته راوړنې ولرو.
دا ګډ عملیات وروسته له هغې په پام کې نیول شوي چې په تهران، اسلام آباد او مسکو کې د نشئی توکو په خلاف په روانه مبارزه کې د ګډې همکارۍ غوښتنه وشوه. ښاغلی احمدی همدارس په افغانستان کې د نشئی توکو په خلاف د روانې مبارزې یادونه هم وکړه او وی ویل چې د دوی د هڅو په پایله کې د کوکنارو په کښت کې 40% په سلو کې کمی راغلی. د همداشان وویل چې په څلورو ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر او په شلو ولایتونو کې ډیر کم شوی. د ده د څرګندونو له مخې د افغانستان په ټول تولید شوي اپیمو کې یوازې 15% کې په افغانستان کې مصرفیږي او نور ټول بهر ته قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت همداراز په پام کې لري چې د نشئی توکو په خلاف د مبارزې لپاره زیات پولیس وروزي او په عصري تخنیکي وسایلو یې سنبال کړي. ښاغلی احمدی په دې اړه خپل پروګرامونه داسې تشریح کړل:
هدف د پولیسو عملیاتي سازي ته برابرول دي. په راتلونکي کال کې موږ غواړو چې د مخدره توکو په دستګیرۍ او د قاچاقبرو په نیولو کې ډېرې لاسته راوړنې ولرو. له ټولو مهمه خبره دا ده چې زونونه او ولایتونه د کمی او کیفي له پلوه په ښو وسایلو سنبال کړو. په ځانګړي ډول سرحدونه، هوایی ډګرونه، ګمرکات چې اکثرا د دې لارو د مخدره توکو قاچاق ترسره کیږي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې دوه اونۍ د مخه په اروپا کې یوې نړیوالې موسسې د هغه څه په وړاندې چې د مخدره توکو بیه په نړیواله کچه لوړه شوې خپلې اندېښنې څرګندې کړي. دوی اندېښنه وښوده چې ښایي په نړیواله کچه د اپیمو د بیو لوړوالی به په افغانستان کې بزګردۍ ته وهڅوي چې د کوکنارو کښت بیا مخه کړي. د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې دغه کار به ښایي په غور او کاپیسا ولایتونو کې چې اوس مهال پکې د کوکنارو د کښت کچه صفر ده پیل او په هغو ولایتونو کې چې کم و ډیر شي. د مخدره توکو معینیت په دې اړه چې بزګر د کوکنارو کښت مخه ونه کړي د نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو د نږدې همکارۍ غوښتونکي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د آزادی رادیو مخمنه خبری مجله اورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل اوسیدونکو غوښتل چې په جماعتونو کې مشکوک کسان پرېنږدي او وڅاري او د هغوی په اړه امنیتي ارګانونو ته معلومات ورکړي. د ملي امنیت ویان په دې اړه نن په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کړي چې جزئیات یې په دې رپورټ کې اورو.
که څه هم د ملي امنیت ریاست وایي چې د افغانستان په جماعتونو او مدرسو کې وضع د دې ادارې تر جدي څارنې لاندې ده، خو بیا هم د کابل ښار له اوسیدونکو نه یې وغوښتل چې په جماعتونو کې د مشکوکو کسانو د ځای پر ځای کېدو مخه ونیسي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان لطفالله مشال د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کنفرانس ته وویل چې د کابل ښار د عمر فاروق او حاجي علاګل له جماعتونو او دغه راز په سرخی پله سیمه کې د سراج العلوم له مدرسې څخه 15 تنه تروریستان نیولي چې د مدرس او ملا امامانو په توګه دندې ترسره کولې. د ښاغلي مشال په خبره نیول شوو کسانو چاودیدونکي مواد او ځانوژونکي حمله کوونکي ساتل او هغو ته د تروریستي حملو پلانونه جوړول.
مردم باید تشویش نداشته باشند، مردم باید اقدام بکنند. د مسجد نفر مشکوک
خلق باید اندیشنه و نه لري، بلکې اقدام وکړي. کله چې تاسو جماعتونو ته مشکوک کسان یا ناپیژندل شوی کسان درځي، هغو ته اجازه مو ورکوي په ځانګړې توګه چې غواړي په جماعت کې شپه تیر کړي. کله چې له دې ډول کسانو سره مخامخ کیږي، امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي، په ځانګړې توګه د ملي امنیت کارکونکو ته تر څو له هغوی څخه تحقیقات وکړي. داسې کسان شته چې تروریستان دي او هڅه کوي چې زموږ کوچنیان هم واڅوي او خپل ملاتړ زیات کړي.
مې نه مېره خو مې خبره خو همي پیدا کړه.
د ملي امنیت د ریاست ویان وویل چې لانیول شو کسانو څخه دوه تنو یې په تیر او روان میلادي کال کې په دارالامان او سرخی پلکې د ملي اردو او د ملي امنیت د کارکونکو پر کاروانونو حملو کې لاس درلود چې له امله یې لس تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شوي وو. ویل شوي چې درې تنو نورو نیول شوو کسانو غوښتل چې په ششدرک او د کابل د نړیوال هوایي ډګر د دروازې مخې ته تروریستي حملې سازماندهي کړي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان دغه راز وویل چې په کابل ښار کې یې په یو سوپرمارکیټ کې د حملې طراحان هم پیژندلي، خو هغه په دې اړه له ډیرو معلوماتو ورکولو څخه ډډه وکړه. د ملي امنیت عمومي ریاست په داسې حال کې د جوماتونو د ملا امامانو په جامه کې د تروریستانو له نیولو څخه خبر ورکوي چې د کابل ښار په جوماتونو کې ملا امامان د حج او اوقافو وزارت لخوا تر تایید وروسته ټاکل کیږي. د ملي امنیت د ریاست چارواکي په داسې حال کې د تروریستي ډلې له نیولو څخه خبر ورکوي چې یوه اونۍ مخکې د کابل ښار په وزیر اکبر خان سیمه کې په یوه ځان وژون کې حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته تنه ملکي وګړي ووژل شول او شاوخوا لس تنه نور ټپیان شول. په عین حال کې ځینې کتونکي انتقاد کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمېر خطرناک تروریستان نیول کیږي، خو د ځینو حکومتي چارواکو په امر بیرته خوشي کیږي چې ویل کیږي دا کسان تر ډیره بیا د وسلوالو مخالفانو له لیکو سره یو ځای کیږي، خو افغان چارواکي په رسمي توګه د دې ډول راپورونو په خلی نه کوي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري. په یوه سروې کې چې د اکثر موسسو لخوا تر سره شوې ده، څرګندېږي چې پر پولیسو باندې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د خلکو اعتماد زیات شوی دی. دا سروې د هیواد په څلور دورشو ولایتونو کې شوې او پکې له زرګونو کسانو څخه د پولیسو په اړه پوښتنې شوې دي. اسدالله لودنی تفصیل لري.
د اکثر موسسې لخوا دغه سروې ښیي چې په افغانستان کې په پولیسو باندې د خلکو باور زیات شوی دی. د دغه موسسې مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه سروې د هیواد په څلور درس ولایتونو کې د 9000 عام افغانانو په مرسته کړې ده. د اکثر موسسې مشر متی وارشا وویل پولیسو ته د خلکو لاسرسی یوه مهمه خبره ده، او د تیر میلادي کال په پرتله په 2010 میلادي کال کې پولیسو ته د خلکو د لاسرسی کچه لوړه شوې ده.
پولیسو ته د خلکو لاسرسی مهمه خبره ده. موږ په خلکو کې د پولیسو د محبوبیت په اړه له 5250 کسانو سره خبرې اترې کړې چې په دې جمله کې 2028 ښځې وې. په سلو کې 9 کسانو د پولیسو په اړه مثبت نظر درلود، او یو او یا په سلو کې د پولیسو په وړتیاو باندې باور شولی.
دغه سروې د هیواد په جنوب او جنوب لویدیځ کې ښودلې چې د پولیسو په اړه مثبت نظرونه کم دي. د چارواکو په خبره په جنوب کې د پولیسو په اړه منفي نظرونه ځکه زیات دي چې هلته د پولیسو شمیر او فعالیتونه کم لیدل کیږي. د کورنیو چارو وزارت د اکثر دغه سروې تاییدوي او وایي چې دوی د دې سروې لمخې د پولیسو په لیکو کې خپل کمیو ته متوجه شوي چې ژر تر ژره به پکې بدلون راولي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان په هیواد کې د پولیس رول وستایي او وی ویل د تیر کال په پرتله د جرمونو په کچه کې کموالی راغلی.
موږ کولای شو د پولیسو په مرسته له خپلو حقوقو څخه دفاع وکړو. پولیس په ټولنه کې مهم رول لري. زه هیله مندم چې زموږ پولیس هم په ټوله ایمانداری سره خپل دنده پر مخ بوزي او له عادي خلکو سره همغږي واوسي، تر څو وکولای شي په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ کړي او د هیواد پولې وساتي.
عبدالرحمن رحمان دا هم وویل چې نوی پسلو کې پولیس د سواد له نعمت نه محروم دي، او په نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د پولیسو په روزلو کې ډېر مرسته وکړي. ښاغلی رحمان په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په هیواد کې د ښځینه پولیسو په اړه مثبت نظرونه زیات شوي دي. نوموړي وویل تیر کال دوی د 400 په شاوخوا کې ښځینه پولیسو درلودې چې سږ کال شمېره زرو ته لوړه شوې ده.
و امریدل چې د اکثر موسسې لخوا تر سره شوې سروې کې خودل کیږي چې په یو شمېر سیمو کې پر پولیسو د خلکو اعتماد زیات شوی. خو دا سروې دا هم وایي چې د افغانستان په جنوب کې چیرته چې د امنۍ لمن پراخه ده، هلته د پولیسو په اړه د خلکو شکایتونه لا هم موجود دي. بل ورته په خوست کې د دې ولایت د امنۍ قومندان وایي چې که څه هم چې دغلته تصفیه عملات په تیرو څو میاشتو کې په ښه توګه ترسره شوي او زیاتې سیمې له طالبانو پاکې دي، خو په تیر کال کې دغلته د عملیاتو په لټ کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې اندازه زیاته ده. امیر بهیر په رپورټ لري.
د خوست امنیه قماندان مل پاسوال عبدالحکیم اسحق زیوی که څه هم چې په تیر میلادي کال کې د افغان ایتلاف ځواکونو د ګډو هڅو او فوزي عملیاتو له کبله د دې ولایت زیاتره ناامن سیمې د دولت د وسوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې شوي، امن او ثبات تامین شوی، خو په خوشینۍ سره چې د وړم کال په پرتله په تیر کال کې د ملکي وګړو د مرژوب له کچه لوړه وه. نوموړي تېره ورځ په مطبوعاتي ناسته کې په تیر میلادي کال کې د افغان ایتلاف ځواکونو په ځمکنیو هوایي عملیاتو او د وسوالو مخالفینو په بمی چاودنو او ځنوژنکو حملو کې د سیمې ملکي وګړو ته د وختو تلفاتو د شمیر په حکله داسې معلومات ورکړل.
په مجموع کې تلفات 1,028 نفره ملکي موږ چې په هغه کې اطفال هم شامل دي، د ماین او د بعضې نورو عواملو په واسطه سره موږ زخمي لرو. 4 نفره په دې ولایت کې موږ شهیدان لرو، چې دا رقم اګر چې زه خپله ډېر بولم مګر په اخرو میاشت کې دا رقم کم شوی دی. ملکي تلفات اکثره د ماین په واسطه دي او ډیر کم د بمبار په واسطه.
امنی قمندان ول د تیر کال برعکس د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره پریکړه شوې چې له دې وروسته به ټول فوزي عملیات تلاشۍ او نیونې په پوره احتیاط او د باوري او موثقو اطلاعاتو له مخې د ائتلافي ځواکونو سره په همغږۍ کې ترسره کیږي. د بل خوا د جنوب ختیځ زون لپاره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر سرپرست شفیق الله نیازی هم په تیر میلادي کال کې په جنوب ختیځ حوزه په تیره بیا په خوست کې د جګړې د ښکېلو غاړو په بمباریو او بمي چاودنو او ځانوژونکو حملو کې د دومره زیات شمېر بېګناه ملکي وګړو چې ډېری یې ښځې او ماشومان تشکیلوي پر مرژوبلې ژوره خواشیني وښوده او د جګړې پر دواړو غاړو یې غږ وکړ چې د فوځي تحرکاتو پر مهال دې د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لور ته جدي پاملرنه وشي. دا یادول ورده په دې خبرې ناسته کې امنیه قماندان د خبریالانو ځینو پوښتنو ته د ځواب ویلو تر څنګ په تیر کال کې د پولیسو د لاسته راوړنو په حکله هم لنډه یادونه وکړه. د ول تیر کال د پولیسو په جلا جلا عملیاتو کې 250 تنه د جنایي او سیاسي جرمونو د ارتکاب او د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي چې نسبتي دوسیې دا مهال په قضایي ارګانونو کې تر څېړنو لاندې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو کولی شئ چې مهم رپورټونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم ولولئ او همې واورئ. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغلته 15 کسان چې اختطاف کوونکي و نیولې دي او له هغوی څخه یو شمېر کسان چې برمته شوي خلاص کړي دي. په دې رپورټ له احمد شاه فطرت څخه اورو.
د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال سمد شمس وایي چې 15 تنه مشهور اختطافګران نیولې دي. د ملي امنیت د رئیس په وینا د دغو کسانو سره یو ځای 15 تنه اختطاف شوي کسان هم د بنده خلاص کړي دي. د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس په یوې ځانګړې مرکې کې ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان ډیر مشهور اختطافګران دي او فرای وګړو ته ډیر زیانونه رسولې دي.
بلابلوک په ساحه کې موږ 15 نفر اختطافګران د هغو په راس کې علي احمد نومیږي او څلور نور کسان دي لکه تور او سید او داسې نور کسان د 15 نفر هم هغه حرفوی اختطاف ګران دي چې دوی د ډیر وخت څخه د شپږ وکالو څخه د فراه د خلکو سره ډیر ظلم کړی دی. اوس دوی شروع پکړی و بیا د نیمروز د لارې خلک اختطافول. دوی سره بیا د ساحینه د طالب ډلې شریک د طالب ډلې کښته کوي د سړک څخه په دوی باندې خرڅي.
د فراه د ملي امنیت رئیس هم دا شان زیاته کړ چې هغه 15 تنه د نیمروز ولایت په مربوطاتو کې اختطاف شوی و او د فراه ولایت د بلابلوک د ولسوالۍ په سیمه کې یو کور کې ساتل کېدل هغه هم د بنده خلاص کړی دی.
د عبدالستار په نامه باندې په یو کور کې ساتل کېږي د 15 نفره، چې یو نفر د قنداری و چې د خلیکات صاحب اختطاف شوی و، څلور نفر نور د غورغوري د منطقې څخه اختطاف شوی د نیمروز د لارام د لوی لارې څخه.
د یادونې وړ ده کسان په فراه ولایت کې اوس د اختطاف او غلا پیښې کمې شوې دي، خو بیا هم د دغه ولایت په ځینې لری پرتو سیمو کې خلک له داسې ګواښونو سره مخامخ دي. دوی دولت څخه غوښتنه کوي چې په هغه سیمو کې د هم امنیتي تدابیر
د مصر په پایتخت قاهره او نورو ښارونو کې لا هم زرګونه کسان خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي او ترسو وایي چې ترسو پورې حسنی مبارک له واکه ګوښه شوی نه وي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دغه راز د مصر نوي ټاکل شوي صدراعظم څو شېبې وړاندې خبریالانو ته څرګندونه هم کړې. د مصر د وروستي وضعیت په اړه همداسي به فرشته جلال زی په سټوډیو کې تاسو لپاره تازه معلومات لري.
د مصر صدر اعظم څو دقیقې مخکې هم له خبرې کولې د وینا دوام درلود او تر اوسه چې د وینا کومې برخې خپرې سوې دا دي چې د نن وویل چې په مصر کې روانو پیښو په ورځني ژوند منفي اغیز تر اوسه نه دی کړی، خو که چیرته دغه لانجه اوږده سوه دا څرګنده ده چې د خلکو په ژوند به ناوړه اغیز وکړي. د مصر په مرکز قاهره کې لکه څنګه چې رضوان وویل د التحریر په میدان کې چې د حکومت د مخالفو مظاهرچیانو د غونډېدو عمده ځای دی، نن یو وار بیا د جمهور رئیس حسنی مبارک او د هغه د مخالفینو ترمنځ د نښتو رپورټونه ورکړل سوي دي او ویل کېږي چې دواړو لوریو یو په بل باندې د کاڼو ګزارونه کړي دي. رپورټونه وایي چې پوځ د مخالفو لوریو د جلا کولو هڅه وکړه خو دواړو خواوو یو بل سره وشتل. پر ولسمشر مبارک اعتراض کوونکو ادعا کړي چې د مبارک پلویان او پولیسو چې په ملکی جامو کې راوتلی وو د شپې پر دوی ډزې کړې دي. د چهارشنبه په مخسن په دغه اخوډب کې د لږ تر لږه 50 تنو د وژل کېدو رپورټ ورکړ سوی دی او لسهاو نور زخمیان دي. د مصر صدر اعظم احمد شفیق په دې خاطر معذرت وغوښت او ژمنه یې کړې چې د دې مسلې د سپیناوي لپاره به تحقیقات کوي.
أعد وأؤكد أن الموضوع ده لن يمر مرار الكرام.
دوی زجمنه کوم او په تاکید وایم چې په دې مسله به سترګې نه پټیږي چې دا کسان څنګه د تحریر میدان ته ننوتل او دا ټول مسله دوی څنګه پلان کړی و، څوک او کچيري دغه پلان شوی کارونه چا د خلک سیمه راهنمایي کړل. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت نن تایید کړ چې په مصر کې د روانو حالاتو په اړه رپورټونه ورکولو په برخه کې پر خبريالانو فشارونه راوستل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کراولی وویل چې دوی ته رپورټونه رسیدلي چې په قاهره کې پر نړیوالو خبری رسنیو پر کارکونکو یو کمپاین روان دی او د هغوی په چارو کې مداخله کیږي. د په داسې حال کې ده چې د ودافون د ټلیفونونو کمپنۍ چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په دې وروستیو کې خبری رسنیو ته ویلي چې په مصر کې د دوی دفترونو ته ویل سوي چې د ولسمشر مبارک په پلوي پیغامونه خبر کړي. د ودافون مسولینو دغه حالت د نسغم وړبللی او غندلی دی.
قدرمن اوریدونکو د مصر پاړه مو ورستی معلومات له فرشته جلال سید خوري دل داسا دی رادیو دن ورسی اوراتونکو خبرونه کې بدرته په مصر کې د ورسی او تحولاتو په باب تازه او دقیق معلومات خبر کړو. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. د ستر محکمې دارالافتاء د بی اولادې د ستونزې د لرکول لپاره د افغان ډاکټرانو د 1500 وړاندې شو پیشنهادونو څخه درې منلې دي او هغه د شریعت سره سم بللې. نور تفصیل له خان محمد سین څخه ورو.
د افغانستان د ستر محکمې دارالافتاء د بی اولادې د ستونزې د لرکول په حق له د افغان ډاکټرانو له 1500 وړاندې زونه څخه یوازې درې وړاندې زونه د اسلام له شریعت سره موافق وبلل او اجازه ورکړه چې کول شي په دې برخه کې مسلکی حسې وکړي. دا مسأله د پنځمه پورس په کابل کې د وهاج پروختون کې د یو شمیر ډاکټرانو او سوتنو دینی عالمانو لخوا په هراړخیزه توګه تشریح شو. د ستر محکمې د دارالافتاء غړي مولوي عبدالرحیم وویل چې افغان ډاکټران کولای شي چې د نارینه د سپرم او د ښځې د ووم د ناتوانۍ په لری کولو کې د اسلام له شریعت سره سم عمل وکړي. د وویل
طریقې کې نطفه مرد از محل آن گرفته شده و در رحم خانمش زرق میگردد جایز میباشد.
در لاره چه در نارینه نطفه لزای اخیستل شوی او در میرمن پرهم که اچولکی گی جایز ده او همدارنگ در میره او میرمن نطفه لرهم سخه به هر هم که دیش القا او بیرته در همدی خزی پرهم که بش پرشی.
په کابل کې د وهاج د روختون رئیس هاشم وهاج وویل چې دوی په نوو تخنیکی او روغتیایي وسایلو او مسلکي غړو کولای شي چې د بی اولاد نارینه او ښځو جنسي ناتواني ورغوي او سپرم او ووم د مور له رحم څخه حتی بهر د القاء درجه ته ورسوي او له هغه وروسته د مور پر رحم کې بشپړ کړي.
مریضای اعضای سپرمیا یا مردهایی که ایت تخمه ندارن تعداد
سپرمی ناروغان یا هغه نارینه چې هیڅ تخم نلري په افغانستان کې ډیر دي او ویلاته د ژوند ناوړه شرایط دي.
افغان ډاکټران وای په هیواد کې د بی اولادۍ ستونزه د ټوله نړۍ د هیوادونو په نسبت زیات ده او سبب د خلکو بی وزلی، ناامنی، ناروغي، کورنۍ شخړې او د چاپیریال ککړتیا ده. دوی وای هر کال په زورګونو افغان ښځې او نارینه د دې ستونزې د حل لپاره په لکونو افغانۍ لګوي او بهرنۍ ملکونو ته ځي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي.
د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1430. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لهونه د ماښام تر اوو پورې دوام کوي، په افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 اورېدلی شئ. د نن ورځې د وروستۍ خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره ملیحه احراری له تاسې سره ده.
تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در برنامه نیم ساعته‌ای که با ما هسته، تحولات افغانستان و جهان را دنبال میکنیم و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم زرغونه منگل.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در دهلی جدید با صدر اعظم هند منموهن سینگ ملاقات کرد. قرار است نیروهای افغان و ایرانی عملیات مشترک نظامی را آغاز کنند. درگیری ها بین حامیان و مخالفین رئیس جمهور مصر حسنی مبارک امروز هم در سرک های قاهره ادامه داشت. و هزاران نفر امروز در سنا پایتخت یمن گرد هم آمده و خواهان ختم حکومت 30 ساله رئیس جمهور علی عبدالله صالح شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم هند منموهن سینگ ملاقات کرد. آقای کرزی همچنان در دهلی جدید در اجلاس محیط زیست شرکت نموده و در آنجا گفت جنگ و کثافت هوا تأثیرات منفی را برای افغانستان در بر داشته است. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته نیروهای ناتو را متهم به قطع غیرقانونی حدود 4000 درخت در ولایت غزنی کرد. آقای کرزی بعد از دیدارش از هند راهی آلمان شده و در شهر مونشن در کنفرانس سالانه امنیتی شرکت خواهد کرد. قرار است نیروهای افغان و ایرانی عملیات مشترک نظامی را آغاز کنند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان باز محمد احمدی امروز در کابل به خبرنگاران گفت این عملیات در ولایات هرات و نیمروز در امتداد سرحد با ایران صورت خواهد گرفت.
با کنفرانس های مختلفی که ما در سطح بین المللی بخصوص در کشورهای منطقه داشتیم، کوشش کردیم که عملیات های مشترک و تبادله معلومات در سای مختلف با هم داشته باشیم که خوشبختانه قرار است که یک دو عملیات دولت هرات و نیمروز امرای کشور ایران در آینده نزدیک صورت بگیره که میتونه یک دستاورد بزرگ برای ما در سیم.
زمان آغاز عملیات مشترک نیروهای افغان و ایرانی بر ضد فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر هنوز معلوم نیست، ولی مقامات افغان گفتند این عملیات در آینده نزدیک اجرا خواهد شد. بر اساس یک سروی تازه ملل متحد، حدود 70% مردم افغانستان به پلیس افغان نظر نیک دارند، ولی با در نظر داشته حالات امنیتی این نظر در نقاط مختلف افغانستان متفاوت است. بر اساس سروی ملل متحد در ولایت پرآشوب جنوب غرب افغانستان به شمول هلمند و قندهار تنها حدود 80 بسیار ببخشین حدود 48% مردم به پلیس با نگاه مثبت می نگرند که این رقم حدود 19% کمتر از سال گذشته است. رقم نیروهای پلیس در این منطقه نسبت به مناطق دیگر افغانستان کمتر است. در این سروی جدید که توسط اداره انکشافی ملل متحد و وزارت داخله افغانستان صورت گرفته است، حدود 5000 نفر مورد سوال قرار گرفتند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کندوز، در اثر انفجار ماین کنار سرک در این ولایت یک پدر همراه با دو پسر نوجوانش کشته شدند. عبدالرحمن آقتاش در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
بعد گردبه کلینیک نارسیده ماین انفجار کرده، یا شخصی پیکه ببنده، یا سرای پنونگ سخی مراد خود شخصی مرادی و مرکای ماشو زور لسکلن خواه که نست و دوی دخول غریب خاطر پاقصرک دلک که ما سردم آدم یا باید باگیری که بلا برست دارم
با گفته مقامات امنیتی این ماین شاید به تازگی در منطقه جاسازی شده باشد، زیرا نیروهای افغان و ناتو اخیراً منطقه را پاک سازی کرده بودند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. درگیری ها بین حامیان و مخالفین رئیس جمهور مصر حسنی مبارک امروز هم در سرک های قاهره ادامه داشت و با وجود مداخله اردو جهت ختم این درگیری ها، این دو گروه یکدیگر را با سنگ ها هدف قرار می دادند. تظاهر کنندگان حامیان مبارک را متهم کردند که با لباس ملکی بر تنهایشان دیشب بر مظاهرچیان آتش گشودند. بر اساس گزارش ها از آغاز درگیری های دیروز تا به حال 5 نفر در قاهره کشته شده اند. احمد شفیق صدر اعظم مصر امروز به دلیل بروز خشونت ها عذرخواهی نموده و وعده تحقیقات در مورد را داد. من وعده می دهم و تأکید می کنم که چنین اعمال نادیده گرفته نخواهند شد. تحقیقات در این مورد که چی کسانی به میدان تحریر آمده و کی این اعمال را طرح‌ریزی کرده است و کی آنها را به اینجا راهنمایی نموده است. شفیق از رهبران اپوزیسیون خواست وارد مذاکرات کردند، ولی محمد البرادعی و اخوان المسلمین گفتند اول باید مبارک از قدرت کنار برود. اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواهان آغاز فوری انتقال صلح‌آمیز قدرت در مصر شدند. از سوی دیگر اداره انکشاف و همکاری اروپا می گوید مسدود کردن خدمات اینترنتی در مصر توسط حکومت آن کشور برای 5 روز برای اقتصاد مصر 90 میلیون دلار صدمه رسانده است. به گفته این سازمان 3-4% GDP یا درآمد داخلی مصر از درک خدمات اینترنتی و مخابراتی به دست می آید. سخنگوی سازمان انکشاف و همکاری اروپا از زیانهای بیشتر اقتصادی در مصر هشدار داد. هزاران نفر امروز در صنعا پایتخت یمن گرد هم آمده و خواهان ختم حکومت 30 ساله رئیس جمهور علی عبدالله صالح شدند. بر اساس گزارش ها حدود 20 هزار نفر در گرد همایی های مختلف در صنعا جمع شدند. در این حال هزاران تن از حامیان رئیس جمهور صالح هم در میدان مرکزی صنعا گرد هم آمدند. گفته می شود تجمع امروز بزرگترین گرد همایی در یمن بعد از آغاز تظاهرات ضد حکومت در آن کشور 2 هفته پیش می باشد که از مصر و تونس الهام گرفته است. گرد همایی که امروز با وجود آن صورت گرفت که رئیس جمهور عبدالله صالح دیروز اعلان کرد با ختم دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 از قدرت کنار می رود و ریاست جمهوری را برای پسرش تسلیم نخواهد کرد. یک محکمه پاکستان امروز فرمان داد که پلیس آن کشور مرد آمریکایی را که به جرم قتل 2 مرد پاکستانی در توقیف به سر می‌برد تا زمان نگه دارد که تحقیقات بیشتر در زمینه صورت گیرد. این مرد آمریکایی کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور بود. ایالات متحده می‌گوید که ریمن دیویس از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است و خواهان رهایی فوری وی شد. دیویس هفته گذشته هنگام دستگیر شد که 2 مرد مسلح را که به گفته خودش تلاش حمله بر وی را داشتند در دفاع از جان خود به قتل رسانید. قتل این 2 نفر منتج به اعتراضات شدید در پاکستان شده است که مردم آن به دلیل اتحاد نامیمون حکومت پاکستان با آمریکا در جنگ افغانستان ناخشنودند و هم از حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر خاک پاکستان خشمگین می باشند. قرار است دیپلمات آمریکایی ریمن دیویس در 11 فوریه برای تحقیقات به محکمه حضور یابد. و خبر آخر که مقام ارشد امور امنیتی روسیه میگوید چندین نفر را در ارتباط با حمله انفجاری 2 هفته پیش در میدان هوایی که مسکو دستگیر نمودند. الکساندر بورتنکوف رئیس خدمات امنیت فدرال روسیه به تلویزیون آن کشور گفت دستگیر شدگان در مورد مرتکبین و هم شکل انجام این انفجار معلومات دارند. بورتنکوف گفت مقامات این را می دانند که چه کسانی عقب این حمله تروریستی قرار دارند. حمله 24 ماه جنوری در بخش خروجی میدان هوایی مسکو 36 کشته و حدود 180 زخمی به جا گذاشت. به گفته مقامات امنیتی، حمله کننده انتحاری یک جوان 20 ساله از شمال قفقاز بود. کسی تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. با
پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان بود از همکارم زرغون منگل. ساعت 6:39 در ادامه این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. مبارزه با مواد مخدر به گفته وزارت داخلی افغانستان بدون هماهنگی منطقه‌ای ناممکن است. بر اساس گزارش ملل متحد، بیش از 3/4 باشندگان افغانستان در برابر پلیس ابراز نظر نیک کردند. شماری از تروریستان که به عنوان ملا و مدرس فعالیت می کردند در کابل بازداشت شدند. حوادث مصر را هم دنبال می کنیم، با ما باشید. اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بدون هماهنگی منطقه‌ای ناممکن است. اخیراً افغانستان با ایران و روسیه در این زمینه قراردادهایی را امضا کرده است. در این رابطه گزارشی داریم که با صدای باز محمد احمدی معین این وزارت آغاز می شود.
با کنفرانس های مختلفی که ما در سطح بین المللی بخصوص در کشورهای منطقه داشتیم، کوشش کردیم که عملیات های مشترک و تبادله معلومات در سای مختلف با هم داشته باشیم که خوشبختانه قرار است که یک دو عملیات دولتی هرات و نیمروز امرای کشور ایران در آینده نزدیک صورت بگیره که میتونه یک دستاورد بزرگ برای ما در سطح مبارزه با مواد مخدر باشه.
در عین حال معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان از رو آوردن برخی ولایات به کشت کوکنار نگران است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید امکان دارد ولایت های ننگرهار، غور و کاپیسا که در حال حاضر از کشت کوکنار آریند، به علت بلند رفتن نرخ مواد مخدر دوباره به کشت کوکنار بپردازند. از سوی دیگر آقای احمدی میگوید تلاش ها به هدف مجهز ساختن و بلند بردن ظرفیت پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز ادامه دارد.
هدف ما عملیاتی سازی پلیس مبارزه با مواد مخدر هست که ما میخواهیم در سال آینده سطح دستگیری ها و سطح دستگیری های قاچاق و ترافیک مواد مخدر و همچنان دستگیری های قاچاق برای مافیای بین‌المللی را بیشتر روش متمرکز شویم. از همه عمدتر تقویت زونا و ولایات از نگاه کمی و کیفی هست، بخصوص بنادر، سرحدات، گمرکات، میدانهای هوایی که بیشتر میوارهای اساسی قاچاق و ترافیک مواد مخدر در افغانستان تشکیل میده.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که مسئولان معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان می‌گویند پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان 2 هفته گذشته موفق به کشف و ضبط نزدیک به 2000 کیلوگرم تریاک، بیش از 60 کیلوگرم هروئین و اضافه از 1000 کیلوگرم چرس از مناطق مختلف کشور شده است. در عین حال این مسئولان می‌گویند در حال حاضر 98% کشت تریاک در 9 ولایت جنوب و غرب کشور صورت می‌گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:42 ادامه گزارش ها. بر اساس یک سروی تازه ملل متحد، حدود 80% مردم افغانستان، یعنی بیشتر از 3/4 مردم افغانستان، به پلیس افغانستان نظر نیک دارند. اما با در نظر داشته حالات امنیتی، این دید در نقاط مختلف افغانستان تغییر میکند. بر اساس سروی ملل متحد، در ولایت نارام جنوب و جنوب غرب افغانستان به شمول هلمند و قندهار، تنها کمتر از نیمی از مردم به پلیس با نگاه مثبت نگاه میکنند که این رقم حدود 19% کمتر از سال گذشته است. در این سروی جدید که توسط اداره انکشافی ملل متحد و وزارت داخلی افغانستان در ماه نوامبر انجام شد، حدود 5000 نفر در 34 ولایت افغانستان مورد سوال قرار گرفتند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل حمید پشمان در این زمینه داریم که با صدای معین وزارت داخلی آغاز می شود.
ما می‌خواهیم تا پلیس ما با دستگاه قانون اساسی و سایر قوانین از حقوق مردم محافظت نموده، وظایف و مسئولیت‌های کشور با دستگاه اساسات مشکی بدون تبعیض، بی‌طرف، حسابدهی و قابل اعتماد را پیش ببرد و مدود مبارزه فعال علیه ترک جرایم و فعالیت‌های مسلحانه غیرقانونی، گیرانگیری از قاچاق مواد مخدر و مبارزه با فساد با مردم یک را کار کند و سرحدات کشور را محافظت نماید.
مؤسسه اکسکور که این سروی را در جمع حدود 5000 تن انجام داده است میگوید
در کابل 91% ساکنان آن مناطق پلیس ملی را مطلوب می‌دانند، ولی بر اساس نظرسنجی وضعیت در مناطق جنوب این کشور تفاوت دارد. سروی کننده اظهار کرده است که در جنوب وضعیت پلیس قناعت بخش نیست. با گفته آنها از یک طرف رقم سربازان پلیس در آنجا کم است و از طرف دیگر فعالیت‌های امنیتی پلیس در جنوب این کشور کم رنگ است. آقای متی ورشا و مسئول مؤسسه اکسکور که نتایج نظرسنجی را به رسانه‌ها تشریح می‌کرد گفت از سال 2009 به این طرف دسترسی مردم به پلیس بیشتر گردیده است. وی همچنان گفت 71% ساکنان این کشور در مورد وضعیت پلیس نظر مثبت دارند.
دسترسی مردم به پلیس برای ما یک موضوع است. ما در مورد محبوبیت پلیس با 5200 تن مصاحبه و بحث کرده ایم که از جمله 2700 تن آن زنان بودند. به اساس این مصاحبه ها 79% از این جمله در مورد پلیس نظر مثبت دارند و همچنان 71% به قابلیت و توانایی پلیس باور دارند.
مقامات وزارت داخله میگویند اقداماتی که در زمینه بهبودی وضعیت پلیس ملی صورت گرفته حاکی است که از یک طرف رقم پلیس ملی افزایش یافته و از طرف دیگر پلیس ملی مسلکی تر گردیده و آموزش‌های لازم را فرا گرفته است. همکنون 82 مرکز آموزشی پلیس در این کشور وجود دارد که در هر دوره 1500 تن آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند. نظرسنجی اخیر در حالی در رابطه با وضعیت پلیس خوشبینی نشان داده است که هنوز هم مردم این کشور به فعالیت‌های پلیس ملی بی باور هستند، ولی مقامات وزارت داخله میگویند آنها تلاش میکنند تا اعتماد بیشتر مردم این کشور را به دست آورند.
رادیو آزادی
6:46 دقیقه ادامه گزارش ها. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت شماره از افراد خبر می دهد که به عنوان مدرس و ملا امام مسجد حملات تروریستی را در کابل سازماندهی می کردند. سخنگوی ریاست امنیت ملی امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت این افراد در یک مدرسه و دو مسجد در کابل مواد انفجاری و افراد انتحاری را نگهداری می کردند. گفته شده است این 5 نفر در پاکستان آموزش دیدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از احمد جعفر احمدی میشنویم.
هرچند ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید وضعیت در مدارس و مساجد کشور تحت مراقبت جدی این ریاست قرار دارد، اما از باشندگان کابل نیز خواست تا نگذارند افراد مشکوک در مساجد جابجا شوند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در صحبت با خبرنگاران گفت 5 تروریست را از کابل گرفتار کردند که 2 تن آنان به عنوان ملا امامان در مساجد عمر فاروق و حاجی لاگل وظیفه اجرا می کردند و 1 تن دیگر آنان به حیث استاد در مدرسه سراج العلوم در منطقه پل چرخی کابل تدریس می کرد. به گفته آقای مشعل این افراد مواد انفجاری و حمله کنندگان انتحاری را در این مساجد و مدرسه جا می دادند و بعد حملات تروریستی را در کابل سازماندهی می نمودند.
مردم باید تشویش نداشته باشند. مردم باید اقدام بکنند. در مسجد نفر مشکوک آمد، ناشناس آمد، گمنام آمد، نمیشناسین، او را اجازه ندین. کسی که خصوصا در نماز خفتن یا کسی که در مسجد میخواه شاو تیر بکنه و نمیشناسیمش. باید تحت تعقیب مردم باشه. مردم به نیروهای امنیتی اطلاع بدن. پلیس است، امنیت ملی است، اردو، خصوصا امنیت ملی در استقامت عاجل اقدام میکنه، اونا را میگیرن. این که با اطفال ما موضوعات توریسم گپار درس میده، طبعا کسایی که خودش انتحار میکنه و خودش معنی نمیاره، او خود میخواد برای خود همین پیدا کنه.
با گفته آقای مشعل از میان افراد بازداشت شده 2 تن آنان در حملات اخیر بر کاروان نیروهای اردوی ملی و موظفین ریاست امنیت ملی افغانستان دست داشتند. در این 2 حمله جداگانه که در اواخر سال 2010 و اوائل سال 2011 میلادی در پل چرخی و دارلمان کابل صورت گرفت، نزدیک به 10 تن کشته شدند و 10 نفر دیگر زخم برداشتند. گفته شده 3 تن دیگر از بازداشت شده ها قصد داشتند حملات جداگانه را در برابر دروازه میدان هوایی کابل و جاده شجدرک سازماندهی کنند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که طراحان حمله تروریستی در داخل یک فروشگاه در کابل را نیز شناسایی کردند، اما وی از دادن معلومات بیشتر در این مورد خودداری کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان در حال از گرفتاری 2 تروریست به عنوان ملا امام‌های مسجد در کابل خبر می‌دهد که افراد پیش از تقرر یافتن به حیث ملا امام مسجد در وزارت ارشاد، حج و اوقاف ثبت می‌شوند. در حالی که نیروهای امنیت ملی افغانستان از تلاش‌های جدی به هدف شناسایی و بازداشت تروریستان سخن می‌زنند، اما شماری از آگاهان امور به این باورند که در برخی موارد افرادی که به عنوان تروریست گرفتار شده‌اند به اساس دستور شماری از مقامات بلند رتبه دولتی افغانستان از حبس رها شدند. گفته می شود تعدادی از این افراد رها شده در بسیاری موارد دوباره با صفوف مخالفین پیوستند. اما مقامات افغان این گزارش ها را به طور رسمی تایید نمی کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 6:50 دقیقه ادامه گزارش ها. آیا القای مصنوعی در افغانستان از نظر شرعی مجاز است و کدام طریقه های القای مصنوعی ممانعت شرعی ندارد؟ این موضوع را که در دارالافتای سر محکمه افغانستان رویان بحث شده است، منیژه دیوا در گزارش دنبال کرده است.
شماری از عالمان دین میگویند که طریقه های جواز القای مصنوعی باید در شرایط خاص که فضای اسلام حاکم باشد انجام شود. مسئولان دارالافتای سر محکمه افغانستان به روز پنج شنبه در کنفرانس علمی تشخیص و تداوی بی‌اولادی گفتند که سه طریقه القای مصنوعی ممانعت شرعی ندارد. مولوی عبدالرحیم عضو دارالافتای سر محکمه افغانستان در این مورد میگوید:
نظریه فقهی در مورد جواز و عدم جواز این طریقه ها، طریقه ای که نطفه مرد از محل آن گرفته شده و در رحم خانمش زرق میگردد جایز میباشد. القای خارجی رحمی، یعنی که نطفه و تخمه مرد و زن که با هم زن و شوهر ان از محلهای معینشان گرفته شده و در بیرون رحم در آله خاص طبابتی القا صورت گرفته و بعد در رحم همین زنی که تخمه از خودش و نطفه از شوهرش از زرع و زرق میگردد جایز میباشد. طریقه هفتم نیز با رعایت شرایط جایز میباشد.
به اساس گزارش ها، اقامت یا بی‌اولادی در زنان 33% و در مردان نیز 33% است. اما گزارش های هم وجود دارد که اقامت در مردان 60% است. از سوی هم برخی از دکتران می گویند که مشکلات بی‌اولادی در سالهای اخیر در افغانستان افزایش یافته است. دکتر محمد هاشم وهاج رئیس شفاخانه وهاج می گوید که افزایش بی‌اولادی در کشور عوامل مختلف دارد.
مریضای ازوسپرمیا یا مردهایی که یک تخمه ندارن تعدادش نسبت به تمام کشورهای دنیا در کشور ما زیاد است و این ناشی میشه از جنگ دوامدار، بارود، انفجارات، یورانیم، غذای بیکیفیت، تیلهای بیکیفیت، محیط خراب و اینمی روغنهای جامد، اینمی دود فابریکا ها و موترها.
گفته می شود شماری از افغانان به خاطر اولاددار شدن برای تداوی به خارج از کشور می روند و در آنجا توسط القای مصنوعی صاحب فرزند می گردند. برخی از عالمان دین می گویند که زوجهای عقیم برای پدر و یا مادر شدن باید از راه های جواز و مشروع به تداوی پرداخت و اقدام به این کار کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حوادث منطقه و جهان را دنبال میکنیم. یک محکمه پاکستان امروز حکم داد که پلیس میتواند کارمند کنسولگری امریکا را که متهم به قتل دو پاکستانی است برای 8 روز دیگر در توقیف نگه دارد. بر اساس گزارشی از اسوشیتد پرس، کشته شدن این دو پاکستانی به دست دیپلمات امریکایی به گفته این دیپلمات که قصد اختطاف او را داشتند انجام شده و احساسات ضد امریکایی را ما در پاکستان برانگیخته است. ایالات متحده امریکا میگوید این امریکایی دیپلمات است و باید فوراً رها شود. خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش دارد که جزئیات آن از مقیم نائب میشنوید.
مقامات میگن روز پنجشنبه یک قاضی پاکستانی حکم کرد که آن کارمند سفارت ایالات متحده آمریکا که به اتهام قتل دو پاکستانی دستگیر شده است میتواند حداقل برای 8 روز دیگر در توقیف نگه داشته شود. قضیه محکمه این دیپلمات آمریکایی تنش‌ها را میان آمریکا و پاکستان افزایش داده است. مقامات آمریکا میگویند این کارمند آمریکایی که پاکستانی‌ها هویت او را رایمون ایلان داویس شناسایی کرده‌اند، مسئولیت دیپلماتیک دارد و پاکستانی‌ها باید او را رها کنند. مقامات آمریکایی میگویند او بر دو پاکستانی زمان فایل کرد که آنها میخواستند او را اختطاف کنند. اما مسئولان پاکستان از اظهارات رسمی در مورد هویت دیپلماتیک آقای داویس خودداری کرده میگویند که تصمیم در مورد سرنوشت او وابسته به محکمه است. همزمان یک قاضی دیگر گفت که این امریکایی در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار دارد، بنان او نمیتواند پاکستان را ترک کند. گفته می شود که اگر دویس آزاد شود امکان دارد اساسیت های ضد امریکایی را در این کشور برانگیزد، کشوری که در مبارزه علیه تروریسم از جمله متحدین امریکا به شمار می رود. ذوالفقار حمید یک مقام پلیس پاکستان می گوید که قاضی به توقیف دویس برای 8 روز دیگر حکم داده است، یعنی او تا محکمه آینده که در 11 ماه فوریه برگزار می گردد تحت توقیف قرار خواهد داشت. دویس در 27 جنوری از سوی پلیس پاکستان دستگیر شد. این زمانی بود که او بر 2 پاکستانی تیراندازی کرده آنها را به قتل رساند و شخص سوم که یک پاکستانی تماشاگر بود در نتیجه تصادم با موتوری که برای کمک به دویس به محل واقعه آمده بود کشته شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:55 دقیقه از تحولات مصر را دنبال میکنیم که در خبرها شنیدید. بعد از کشته شدن چندین مظاهره کننده در جریان درگیری ها در میدان تحریر قاهره، بنبست موجود میان حامیان و مخالفان رئیس جمهور حسنی مبارک امروز هم ادامه پیدا کرد. در جریان درگیری های دیشب در مرکز قاهره صدای فیرها برای حدود یک ساعت شنیده شد که به گفته تظاهر کنندگان حامیان حسنی مبارک با لباس ملکی برتن بر مردم آتش گشودند و وزارت داخلی مصر این موضوع را رد کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی در خط تلفن با ماست و آخرین تحولات را از آقای هروی می‌شنویم. بله آقای هروی، پیشرفت‌های تازه چی است در اوضاع مصر؟
بعد از گفتگوها و تظاهرات قبل از چند دقیقه آقای احمد شفیق صدر اعظم جدید مصر کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و در این کنفرانس مطبوعاتی از همه مردم، از همه رهبران و از همه جوانان خواست که برای بهبود نگه داشتن و خوب نگه داشتن مصر با همدیگر همکاری کنند، هر مشکلاتی، هر نوع اختلافاتی که داشته باشند از طریق گفتگو و مسائل تلاش های مسالمت آمیز حل و فصل کنند. و گفت که آقای مبارک آمده است که به سخنان و مطالب و خواسته های اپوزیسیون کاملا پاسخ مثبت بدهد، اما این ما بدون قید و شرط وارد مذاکرات می شویم، اما اکثر رهبران اپوزیسیون خواهش های صدر اعظم مصر رد کردند و این درخواست ها را گفتند ما قبول نداریم تا زمانی که رئیس جمهور مصر از وظیفه خود کنار نرود. و به خصوص آقای دکتر محمد البرادعی و رهبر اخوان المسلمین که البته به رهبری از او یا به نمایندگی از او صحبت میکرد آقای محمد بلتاجی بود و اینا همه خواهان اجرای تظاهرات بیشتر و گسترده تر فردا میباشند که به نام تظاهرات یوم الرحیل، یعنی روزی که رئیس جمهور را برکنار کنند و برطرف بسازند، سبا برگزار خواهند کرد. و روی هم رفته امروز هم تنش ها میان دو طرف از طرفداران رئیس جمهور حسنی مبارک و همچنین از مخالفینش در شهر قاهره و در دیگر شهرها به خصوص شهر اسکندریه ادامه داشت و هزاران نفر در شهر اسکندریه یا الکسندریه دست به تظاهرات زدند و در این تظاهرات خواهان اعدام رئیس جمهور حسنی مبارک شدند و گفتند که آقای مبارک طی 30 سال از حکومت برای مردم جفا کرده و بنا ظلم روا داشته و حق دموکراسی هم خیانت و جنایت کرده، به دلیل اینکه طی این وقتها از نام دموکراسی استفاده کرده بدون اینکه خواسته های دموکراسی در زندگی خود یا در زندگی حزب و مردمداری و حکومتداری هم اعمال کنه و عملی بسازه.
بله آقای روی، بله وضعیت شهر چطور است؟ وضعیت مردم و زندگی در کوچه و بازار در چی وضع است؟
وضعیت شهر حالت آماده باش و حالت نظامی است. در هر کنار و گوشه تانک های نظامی، یعنی از اردوی ملی استاده است و من قبلا رفتم با چند نفر میخواستم صحبت کنم و 3-4 تانک دیدم و در اطرافش خود اساکر هستند و در اوبرترش اطفال اونا دیده میشن، اما مظاهره و چیزا تنها در بعضی اماکن میدان های بزرگ است، مثلا سوپرمارکت ها، مغازه ها و دکان ها بگیم. اکثرا دکان ها بسته است و اکثر مول ها هم بسته است، که یعنی سوپرمارکت های بزرگ و شرکه های بزرگ که مردم به خرید و فروش می رفتن و بازارهای بازی و تفریگاه ها و همه جا بسته است، یعنی هر کس به خانه خود نشسته و دروازه های خانه و کالکین های خانه ها همه بسته است. و از مواد خوراکی هم باید بگویم که کاملا مردم احساس به کمبود مواد خوراکی می کنن، اگرچه آقای احمد شفیق در کنفرانس مطبوعاتی خود این مسئله رد کرد، گفت همه چیز فراهم است و همه چیز نور نور الانا نور است و همه چیز وجود داره، اما طوری که ما به چشم سر میبینیم نه، خیر، مردم به مشکلات جدی روبرو هستند، چون اکثر نانوایی های خصوصی که در مصر بود کاملا بسته شده و تنها نانوایی های حکومتی وجود داره که مردم به نانهای درست دسترسی پیدا کردن
بله.
نمیتونن.
آقای هروی، چون در آخرین دقیقه پروگرام هستیم، کوتاه در ظرف چند ثانیه یا نیم دقیقه برای ما بگوین که کشورهای منطقه به حوادث مصر چی نگاهی دارن؟
بسیار از کشورها واقعا نگرانند، به خصوص اسرائیل، و از این نگران است که شاید سازمان اخوان المسلمین به قدرت برسه و اگر با رسیدن جماعت اخوان المسلمین احتمال عظیمی ره که آنها توافقنامه صلح که میان دو کشور به امضا رسیده و مصر نخستین کشور عربی و اسلامی است که اسرائیل را به رسمیت شناخت، اما اگر اخوانی ها به قدرت برسند امکان داره که جنگ میان مصر و میان اسرائیل به وجود بیایه یا درگیره.
بله.
در این حال
تشکر از شما آقای روی، با پایان برنامه ما رسیدیم. سپاسگزار هستیم از شما که با برنامه‌های امروز ما را همراهی کردین و گزارش مفصل دادین در رابطه با حوادث مصر. شنوندگان عزیز، از حضور شما اجازه می‌خواهیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می‌شود. خدا نگهدار.